رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
داعش په هزارګانو د نور بریدونو ګواښ وکړ. جنکيري شمالي کوریا ته ویلي دي چې د ایران د زده کړې او اتمی پروګرام دی بند کی، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ګرځېدو بندیز نن پای ته ورسېده.
په دې خبرونه کې په نورو مسلو علاوه یو رپورت لرو چې د بغلان او قندوز په کلیوالو سیمو کې د طالبانو او یو شمیر وسلوالو لخوا د دې قانونو نه د زراعتي محصولاتو د عشر ټولولو نه خلک پتنګ دي. خو د دې ساعت خبرونه واوري چې عاشق الله رحیم زویل ولی.
السلام علیکم. د اسلامي دولت یادایش ډلې ګواښ کړی چې د سوریې د جمهوریت بشار الاسد نه د افغانستان د یو شمیر شیعه ځوانانو د ملاتړ په غچ کې به د افغانستان په هزارګانو نور بدونه هم وکړي. د داعش یو قمندان عمر خراسانی ویلي دي چې د شنبې په ورځ په کابل کې د هزارګانو په یوې مظاهرې باندې بمی برید د سوریې د رژیم نه د یو شمیر هزارګانو د ملاتړ په وجه شوی و. د فاطمیون لیوا د افغان شیعه مذهب او جنګیالیو ډله ده چې لومړی په ایران کې جلب و جذب او روزل کیږي، او بیا د اسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریه ته سول کیږي. عمر خراسانی د یوې نامعلومې سیمې نه د تلیفون د لارې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي که دوی سوریه ته له تګ او د ایران د غلامۍ نه لاس وانخلي، موږ به هرومرو داسې بریدونه نور هم وکړو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې نن په دې وزارت کې د افغانستان، پاکستان او قاطع ملاتړ د ماموریت د جوګپوړو جنرالانو ترمنځ د ډیورند کرخې په اوږدو کې د ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشولې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غاک سره په مرکې کې نننۍ خبرې د سرحدي ستونزو د اواري په برخه کې ګټورې وبللې.
په دې غونډه کې د سرحد په نامه باندې یا د ډیورند په نامه باندې یا کوم سیاسي خبرې دي چې هغه په دې غونډه کې قطعاً ځای نه لري. دا غونډه تنها هغه جستمونه چې د خط دواړو ته واقع دي، هلته اوسیږي او هلته موزیګانې دي. د دوی په منځ کې چې کوم سوی تفاهم رامنځته کیږي، په هغې باندې خبرې کیږي چې دغه سوی تفاهمات له منځه ویسي.
تېر ونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي چارو د تنظیم لپاره په کابل کې د یو د تخنیکی مشورتي ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. د بغلان او قندوز په کلیوالو سیمو کې طالبان او یو شمېر وسلوال دهقانانو نه د زراعتي محصولاتو د عشر ټولولو څخه په تنګ شوي دي. د بغلان او قندوز ولایتونو هغه خلک شکایت کوي چې د غیر قانوني وسلوالو او طالبانو لخوا ترې په زور د زراعتي محصولاتو لسمه برخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې دواړه جنگی ډلې د خپلو جګړو مصارف د دوی د زراعتي محصولاتو نه پوره کوي. په قندوز کې هم وسلوال طالبان د زراعتي محصولاتو د لسمې برخې پرته له هغو خلکو څخه نغدې پیسې ټولوي چې په کلي کې موټر ولري. بشپړ راپور په همدې خپرونه کې لږ وروسته اوریا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی که شمالي کوریا خپل اتمی پروګرام بند نه کړي، ناوړه عواقب به ولري. جانکيري شمالي کوریا ته ویلي دي چې د ایران نه د زده کړې او اتمی پروګرام دی بند کړي. نور تفصیل د متي الله عبد ناوري.
خاغلی کری ویلي شمالي کوریا په داسې حال کې غواړي اتمی وسلې جوړې کړي چې نور نړۍ لګیا ده ځان تخلاصي.
It is critical for the world and for all countries to fully enforce the sanctions that have been imposed and we intend to do that. North Korea in January
ټول نړۍ ته پکار ده چې په شمالي کوریا لګیدلی اقتصادي بندیزونه عملي کړي. د هیواد د جنوري د میاشتې راهیسې په پرله پسې ډول اتمی وسلې ازمایلي او لا هم توغندي ازمایي. موږ ټول هیوادونه چې نن دلته جرګه شوي یو، شمالي کوریا ته دا خبره په واضح ټکو کوو چې د هغوی د اقدامات به رښتینی عواقب ولري.
جان کیری وایي چې شمالي کوریا اتمی پروګرام د امریکا لپاره د اندېښنې وړ او یو پاراونکې مسله ده. جان کیری په غونډه کې وویل چې د شمالي کوریا اتمی پروګرام نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت او سولې ته هم جدي خطر پیدا کوي. متیو لابت، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ګرځېدو بندیز نن پای ته ورسید. چارواکي وایي د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د سرینګر په ښار کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز چې د تیر 18 ورځې راهیسې نافذ و نن د سه شنبه پورې لری شو، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې لا هم دوکانونه او کاروبارونه بند دي ځکه چې خلکو د هند په خلاف د مظاهرو لپاره بیا غږ کړی. پولیسو او ملیشیا ځواکونو نن د ښار د سړکونو نه موانع او اغزن تار ټول کړ، خو د سیمې سلګونو اوسیدونکو یو ځل بیا مظاهرې کړې دي. ټایرونه ته اور اچولی او د هند په خلاف یې شعارونه ورکول. په مسجدونو کې هم د هند نه د کشمیر د ازادۍ سندرې خپرېدلې. د پولیسو افسرانو وایي چې د ښار په درې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې هم شوې دي. په سومالیا کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 13 تنه وژل شوي. پولیس وایي چې یوه 14 د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مخې ته او بله 14 د پاوز د تلاشۍ په یو پوسټه کې شوې ده. په وژل شوو کې وایي امنیتي محافظین و. د موټر بم د 14 نن په پایتخت مګادشو کې شوې دي. د سومالی د پولیسو مشر جنرال محمد شیخ حسن ویلي دي چې 14 د مګادشو هوایي ډګر ته نږدې د افریقایي اتحاد د ځواکونو اډې سره نږدې شوې دي. د شباب سختري زډلې ادعا کړې ده چې بریدونه هغوی کړي. په فرانسې کې یو مذهبي مشر او دوه بریدکونکي وژل شوي. په فرانسې کې پولیس وایي هغه دوه بریدکونکي او یو مذهبي مشر وژل شوی دي چې دغه مذهبي مشر په یو کلیسا کې يرغمل کړی و. د کسانو چې چاخوګان ورسره و ګن شمیر کسانې د نورماندی ښار په یو کلیسا کې يرغمل کړی و. پولیس وایي چې برید کې یو بل تن ټپي شوی هم دی چې د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې ډیر لږ دی. تر اوسه نه ده معلومه چې يرغمل نیونکي څوک و او د کار د کوم هدف لپاره کړی و. په بنگلاديش کې پولیس وایي نه افراطیان نن د سیشن بپرس پایتخت ډاکې ته نږدې په ډزو کې وژل دي. د ملي پولیس رئیس شاهد الحق ویلي فکر کوي چې وژل شوی کسان د اسلامي دولت وسلوال ول چې د جماعت المجاهدین د ډلې غړي دي. او رسنۍ خبر ده چې سولر امپلس 2 چې د لمر په حرارتي برېښنا چلیدله لومړنۍ الوتکه ده چې د دنیا دورې ووهله. د الوتکه چې په سویس کې جوړه شوې ده نن د سه شنبه پرس په ابوظبي کې کته شوله. د الوتکه یو کال مخکې د ابوظبي نه 40,000 کیلومتره پرواز کړی و. د دې سفر هدف دا و چې د تیلو او ګازو په ځای د یوې نوې پاک انرژي قوت وښودل شي. سولر امپلس 2 چې د نړۍ نه په ګرچاپیر سفر کوي 14 ځای تم شوې ده. د الوتکه 1,000 تختې لري چې د لمر حرارت جذبوي، انرژي تولیدوي او د الوتکه 4 برقي ماشینونه تیلیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د آشنا سپورتس پروګرام لرو. متي لابد تاسو سره مجلس کوي، کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون نمبر دی 202-619-1-16. د بغلان او قندوز په کلیوالو سیمو کې خلک د طالبانو او غیر قانوني وسلوالو نه پتنګ دي ځکه چې د دوی د زراعتي محصولاتو او شرطري غواړي. ګل رحیم نیازمن موږ ته د قندوز نه رپورت را لګلې ده.
د بغلان او قندوز ولایتونو هغه خلک شکایت کوي چې د غیر قانوني وسلوالو او طالبانو لخوا ترې په زور د زراعتي محصولاتو لسمه برخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې دواړه جنگي ډلې د خپلو جګړو مصارف د دوی له زراعتي محصولاتو څخه پوره کوي. په قندوز کې هم وسلوال طالبان د زراعتي محصولاتو لسمې برخې پرته له هغو خلکو څخه نغدې پیسې ټولوي چې په کلی کې موټر لري. د کوزي چاردرې څو تنه موټروانان چې ښار ته سورلۍ وړي راوړي وایي چې دوی هر یو د طالبانو قومندان ته د موټر په سر د یو کال لپاره 1500 افغانۍ ورکړي دي. دوی وایي چې دغه پیسې د طالبانو د خاروالۍ لخوا ټولیږي او په مقابل کې موټر چلوونکو ته اجازه لیک ورکول کیږي. په قندوز کې څو ځل غیر قانوني وسلوالو د زراعتي محصولاتو د شرټولولو په سر په خپلو منځونو کې جنگونه کړي او د یو بل طرفداري وژلې دي. د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له غیر قانوني وسلوالو او وسلوالو طالبانو پرته د پولیسو د امنیت قومندان هم له دهقانانو څخه د هغوی د محصولاتو لسمه برخه یا عشر غواړي. د بورکی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو نیک محمد وایي
لایکه خود جام میکنه کښ خو ګټنه میتانو څو داره توفنګ داره ان تر کښ خو شرر جام میکنه همي ځنګ سری وشره.
د زراعتي محصولاتو لسمه برخه ټولوي څو کوړه څه نشي ویلې ځکه چې زور لري، ټوپک لري او د عشر په سر جګړې هم کوي. د بورکی یو بل اوسیدونکو فیض محمد هم ورته خبره کوي. هغه وایي چې قماندانان د یو بل زده له دهقانانو عشر اخلي.
قماندانان جام را کړی، ترکتورونه را جام کړ، د ورسولي بورکا کې